یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې 12 بجې دی. د خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه ده، د کاب یهود 14 د مارچ میاشتې 16. د خبرونې د سر راپور مو دا دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د واک پر لیږد به هیڅ ډول معامله ونیسي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له احمد تکل نوري.
د هلمند د ملي امنیت څارنوال نن په یو برید کې ووژل شو. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامدار تاوتریخوالی غندلی، او روسي توغندیو د سوریې په شمال کې د تیلو د چانجای سیمې په نښه کړي دي. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت د ملي امنیت څارنوال محمود اغا نن په یو برید کې ووژل شو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت پر څارنوال نن سهار په مرکز لشکرګاه کې موټر بم برید وشو.
د ملي امنیت د څارنوالۍ رئیس ښاغلی محمود اغا نن د خپل کور د وظیفې پر خوا باندې را روانو چې موټر بم برید باندې سوی دی او په شهادت رسېدلی دی. یو هم سربازو سره شهید شوی دی او 8 نفر زخمیان لري.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. افغان ځواکونه د کندهار په پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژنې ادعا کوي. د 215 اتل قول اردو مطبوعاتي مسؤول خواجه یحیی علوی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې پرون په دې 2 ولسوالیو کې د هوایي عملیاتو پر مهال همداراز 16 طالبان ټپیان شوي دي. ښاغلی علوی په عملیاتو کې د یو شمېر ماینونو د شنډولو خبر هم ورکوي.
په میوند او ارغنداب ولسوالیو کې طالب ترهګر د ملکی او نظامی کسانو د مرجوبلې په مخه 10 کړي ماینونه خښ کړي وو چې د ملي اردو ځواکونو د انجینري ټیم لخوا کش او شن شول.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی دی. پرون ناوخته د افغانستان د وضع په اړه د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وژنو په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې د مارچ په 2 په ننګرهار کې د 3 ښځینه خبریالانو وژنه سخته د اندېښنې وړ بلل شوې. په اعلامیه کې له افغانستان سره د اروپا د پارلمان د اړیکو د ډلې د مشر پیټراس اوستریویچوس په حواله راغلی دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده چې په سیستماتیک تاوتریخوالي کې هغه کسان په نښه کېږي چې په یوه آزاده او پرانیستې ټولنه کې فعال دي او د بیان د ازادۍ د یقیني کولو لپاره کار کوي. لازده رادیو خبرونه اوري. روسي توغندیو د سوریې په شمال کې د تیلو د چانجای سیمه په نښه کړي دي. ترکی رسنۍ او په لندن کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله خبر ورکوي چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې پرون د مارچ په 15 د سوریې ساحل ته نږدې له یوې روسي بیړۍ لږ تر لږه 3 توغندي د جرابلس ښارګوټي ته نږدې د تیلو د پلور او چانزای پر لور ویشتل شوي دي. د ښارګوټۍ د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. بلخوا د سوریې حکومتي ځواکونو الباب ښار ته نږدې سیمې په نښه کړي دي. ویل کېږي په دې سیمو کې هغه وسلوال میشت دي چې د سوریې له حکومت سره جګړه کوي او ترکیه یې ملاتړ کوي. د ترکیې انادولو خبری آژانس خبر ورکړی چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. د بیلاروس چارواکو په دې هیواد کې د بشري حقونو د یو منلي سازمان پر ضد جنایي تحقیقات پیل کړي او د دې مؤسسې یو شمېر غړي یې نیولې دي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو ټولنې پرون جمعه وویل د تحقیقاتو کمیټې تور لګولی چې دا مؤسسه له اعتراض کوونکو سره چې عمومي نظم ګډوډوي مالی مرسته کوي. د دې مؤسسې 4 تنه فعالان هم نیول شوي دي. په بیلاروس کې له اګوست میاشتې راهیسې چې د ولسمشرۍ انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکا د 6 دورې په مخه پکې بریالی وبلل شو، تقریبا هر ورځ اعتراضونه کیږي. ویاسنا له هغو خپلواکو ټولنو څخه ده چې په بیلاروس کې د تشدد د زرګونه کسانو د نیولو او د سیاسي زندانیانو پیښې څاري. وروستی خبر دا چې البانیا د دوهم نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو د چارو پریکړه کړې. د بالکان دغه هیواد غواړي چې په دې ډول د ګرځندوی صنعت پراخ کړي. د البانیا صدراعظم ایدی راما پرون جمعه په یو بیان کې وویل چې هوایی ډګرونه کارونه پیدا کوي او د پرمختګ سبب کیږي. د هوایي ډګر د البانیا په جنوب لویدیځ کې په ولوري ښارګوټي کې ودانیږي. پر دې هوایي ډګر به 125 میلیون ډالر لګښت راځي او له جوړېدو سره به یې خلکو ته د البانیا په زړه پورې ادریاتیک سمندرغاړو ته تګ اسانه شي. البانیا اوس مهال یوازې یو نړیوال هوایي ډګر لري چې پلازمینې تیرانا ته نږدې پروت دی.
ازادي رادیو ته ورسید. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وی واک په یوازې د ټاکنو لاله انتخاب سوي کس ته سپاري دوه ویل چې د واک پر لیږد به هیڅ ډول معامله ونه سي.
انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است.
په کابل کې دیوران کرش د تیرما د پروتو قبایلو پلسګونو مشران راغونډیږي او د سولې پر موضوع بحث کوي. په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تدابیرو په نرمولو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چمتو دی چې د انتخاباتو د نیټې او د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه بحث ته کښېني. نوموړي یو بیا د ټاکنو له لارې د واک پر لیږد ټینګار وکړ او وویل چې د واک په لیږد کې به هیڅ ډول معامله ونه سي. دا څرګندونه داسې وخت کېږي چې یو امریکایي ډیپلومات ویلي چې افغان حکومت ته یې یوه طرحه سپارلې که ومنل سي افغان لوری ډېر ژر اوربند او سیاسي حل لارې ته رسیږي. نور حال د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري افغان حکومت د نوي طرحې له سپارلو وروسته محمد اشرف غني وویل چې د انتخاباتو له لارې پرته د واک د لیک پر سر هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی. ښاغلي غني چې نن یې د ملي شورا د ولسمې دورې د دریم تقنیني کال پرانیست غونډې ته وینا کوله وویل چې د سولې راتګ ته چې ملي یووالی پکې نغښتی وي هر ډول فداکاري ته حاضر دی. نوموړي وویل
انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است. ما آماده هستیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و صحت‌پذیر تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.
د ښاغلي غني په خبره هغه کسان چې د واک لپاره وي او بلې دروازې ته ځي ورته سپارښتنه کوي چې واک په افغانستان کې یوه دروازه او یوه کیله لري. هغه دروازه افغانانو په لاس کې ده چې رایه دي. محمد اشرف غني ویل هیڅوک نشي کولی هغه بنسټونه چې موجودیت یې په اساسي قانون کې یادونه سوې ده په اړه تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی و چې د افغان ولسمشر سربیره یې له ځینو مطرحو افغان سیاستوالو سره د سولې په اړه خبرې کړي او دا مهال د ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې ده. دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي و چې ښاغلي خلیلزاد کابل ته په سفر کې افغان حکومت داسې طرحه سپارلې که ومنل سي له مخې به یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د بانفوذو هیوادونو د حکومتي چارواکو او له حکومته بهر سیاسي مشرانو په ګډون په لوړه کچه یوه ناسته جوړه سي چې د لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي. وایي چې د دوهې روانې خبرې امریکا ته مهمې دي خو امریکا غواړي چې افغان لوري ډېر ژر اوربند او سیاسي حل ته ورسیږي. محمد اشرف غني نن وویل هر بنسټ کولی شي خپل خیال او خوب کاغذ ولیکي د افغانستان د حل لپاره یوه لاره توصیه کړي. دغه کاغذونه په تېر کې لیکل شوي دي اوس به هم ولیکل شي او په راتلونکي کې هم ولیکل شي. خو د افغانانو یوازینۍ وثیقه چې اساسي قانون ده بل وثیقې ته اړتیا نه لري. محمد اشرف غنی نن د ملي شورا ولسمه دورې دریم تخنیک کال افتتاح وکړله او ملي شورا په ځانګړې توګه ولسی جرګه به نن وروسته یا سبا بله ورځ د خپل اداري پلاوي د ټاکلو لپاره په خپلو کې انتخابات کې ترڅو راتلونکي تخنیک کال ته چمتووالی ونیسي. بله
ډیر مننه د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې مو ووردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د نیټه او د ترسره کېدو په اړه بحث ته چمتو دی. ښاغلی غنی ور بیا د انتخاباتو لالارې د واک پر لیږد ټینګار وکړ. وی ویل چې د واک لیږد به په هیڅ ډول له معاملې سره مخامخ نه شي. دا څرګندونه داسې وخت کې چې یو امریکایي ډیپلوماټ تیره اونۍ ویلي چې افغان حکومت یو طرحه سپارلې کوم نه لسی افغان لوري به ډیر ژر اوربند او سیاسي حل لارې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 11 دقیقې او 10 ثانیې دي. په کابل کې ډیورن کرښې ته څیرمه د پرتو قبایلو پلسګونو مشران راغونډیږي او د سولې پر موضوع بحث کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په نوښت دغه کنفرانس سبا پیلېږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريالي په راپور کې.
سبا په کابل کې د امن او ثبات کنفرانس پیلېږي. د افغانستان سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د یک شنبه په ورځ د امن او ثبات کانفرنس د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سیاسونو او اغیزمنو څیرو په ګډون پیلېږي چې د دې شنبه په ورځ هم دوام پیدا کوي. د دې وزارت د وزیر رئیس دفتر مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په دې دوه ورځنی کانفرنس کې له کوزي پښتونخوا او بلوچستان څخه هم سیاسي فرهنګي او ولسي څیرو محمد بلور، سردار حسین باباک، جمیله ګیلانی، اکبر روسی، لادیه یوسفزی، افضل خاموش، شکیل وحید الله او فاطمه فراز ګډون کړی دی. دا خبرنی له هڅه خبره په دې دوځنی کانفرنس کې بعد افغان شولي فرصتونو او پروانې په توڅن د پاړه بحثونه وشي. ولکه په دې کانفرنس کې د غدون په مخه به تر سبا یو شمېر نور مېلمانه هم کابل ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې کابل کې د امن او ثبات کانفرنس پیل کیږي چې په دوه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې ورو شوې دي. د دې وړاندې هم د کوز پښتونخوا یو شمېر سیاسي مشرانو د افغان شولي په اړه د بلابلو کانفرنسونو کې غدون کړی دی. بلې
ډیر مننه د ازادي راډیو د خبريالي پورا پور کې مو ووردل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په نوښت سبا په کابل کې کانفرنس پیلېږي. په دې کانفرنس کې د ډیورن کرښې ته څیرمه د پروتو قبایلو په لسګونو مشران د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې پر موضوع بحث کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو پلاوی ته دند سپارلی چې د هلمند د حجاره او نجاره فابریکې اقتصادي وضعیت لنګ دی وسیړي. دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه د دغه فابریکې د ستونزو ته حوالی لپاره په یوې فوقلاده ناسته کې وشوه. نوموړي وویل چې یاد ناسته د صنعت او سوداګرۍ وزارت، مالی وزارت، اقتصاد وزارتونو استازیو ته دند وسپارل شو سو د هلمند د حجاره او نجاره فابریکې مالی ستونزې او اوایدو سیړي. ټاکل شوی چې د پلاوی د سیړنو نتیجه د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې شي. د هلمند د هجاره او نجاره کارخونه د قیمتي ډبرو، مرمر، رخام او د لرګیو نه د جوړ شوی وسایلو تولید په برخه کې فعالیت کوي چې په دې ورستیو کې د موادو لکمخت او اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د منځنۍ اسیا هیوادونو لومړنۍ سوداګریزه محموله د غلام خان بندر للارې کراچۍ ته روانه شوه. د خوست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې له تاجکستان څخه خوست ته د دغې لومړنۍ ترانزیټي محمولې تر رسیدو وروسته د غلام خان بندر للارې کراچۍ ته ولېږدول شوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې غلام خان بندر له پاکستان سره د نورو ټولو بندرونو په پرتله د سوداګرو او ترانزیټي توکو له پلوه ارزانه او لنډه لاره ده. سرچینه زیاتوي غلام خان لاره د مهال د ترانزیټي توکو پر مخ خلاص ده او هر ورځ پرې ترانزیټي توکي تیریږي چې د سوداګرو او عام خلکو لپاره یې اسانتیا رامنځته کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ او اسعار سره افغاني په یو ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او وی افغاني 50 پوله، یو یورو 29 افغاني 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 16 افغاني 17 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 17 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 40 پوله، زر هندي روپی 1.18 افغاني او زر پاکستاني روپی 3.43 افغاني.
د ازادي رادیو یو ساعته غرمنی خبرونه اوري. 12 بجې او 15 دقیقې د افغانستان مسایلو ته بیا ورګرځو، خو سیو نړیواله مسأله راخلو. په داسل کې چې ځینو هیوادونو کې د کورونا وبا پر ضد د واکسین لګولو بهیر روان دی، د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره د تدابیرو په نرمولو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. دا مهال په برازیل او څو اروپایي هیوادونو کې د کورونا وبا څپه په زور کې ده، او لا هم دغه وایرس په ګڼو هیوادونو کې د خلکو روغتیا ته جدي ګواښ ګڼل کیږي. اجمل اند موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
داسې مهال چې ځینو هیوادونو کې د کورونا وبا پر ضد د واکسینو بهیر روان دی، د روغتیا نړیوال سازمان وایي کووید 19 وایرس وبا لا پای ته نه ده رسیدلی. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبرداری د مارچ په 15 داسې مهال ورکړ چې امریکا متحده ایالاتو کې د واکسینو پروسه روانه ده، او تر اوسه تر 450 میلیونو څخه زیاتو امریکایانو لږ تر لږه د واکسینو یې وستن کړي. نږدې 28 میلیون امریکایانو چې د دې هیواد 8% وګړي جوړوي، بیا د کووید 19 واکسینو دوره بشپړه کړې ده. په امریکا کې په کرونا د اخته کېدو نوې پیښې هم دروان میلادي کال د پایل په مقایسه کمې شوې دي، او ښارونه او ایالتونه د محدودیتونو د کمیدو په خوا روان دي. اقتصادي فشار او د روغتیايي وضعیت ښه کېدل د هغو په وړاندې د دلیل په توګه یادول کېږي چې وایي د تدابیرو نرمول تر وخت مخکې دي. په نیویارک کې د سینما تیاترونه نیمه پرانستل کیږي. کالیفورنیا هم په آزاد هوا کې د یو لړ فعالیتونو د بیرته پرانستې خبر ورکړی، لکه د ډیزنی لینډ چې یو تفریحي پارک دی د اپریل لومړی پرانستل کیږي. نور ایالتونه محدودیتونه کم کړي. د تگزاس او میسیسیپی په څیر ایالتونه بیا غواړي په بشپړه توګه محدودیتونه لرې کړي. په داسې حال کې چې نړۍ د وایرس په وړاندې د واکسینو په سیالۍ بوخته ده، په برازیل، د اروپا په ځینو هیوادونو او نور نړۍ کې لا هم د کرونا وبا په شور او زور روانه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو چارو یو مشر څېړونکي مایک ریان خبرداری ورکړی چې د کرونا وبا پای ته رسیدل لا له وخت مخکې دي، او تر اوسه پورې لا دا وبا پای ته نه ده رسیدلې. په دې لړ کې برازیل دا اونۍ په کرونا د اخته کېدو او ترې د مړینې تر ټولو لوړې پیښې ثبت کړې دي. همدارنګه په اروپا کې دغه د برتانیې بڼه چې ورته وایي دی کرونا وایرس دی، په پرتګال، پولینډ، یونان، فرانسې کې لمن پراخه کړې ده او ګواښونه یې زیات کړي دي. د چک جمهوریت بیا دومره د وایرس تر زور او څپې لاندې دی چې له جرمني، سویس او پولینډ نه غوښتي دي چې لسکونه د کرونا یا په کووید 19 اخته ناروغان دي چې د دوی په روغتونونو کې ځای نشته، او شدید ناروغان دي د دوی روغتونونو ته انتقال کړل شي، او له دې هیوادونو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. سربیا هم تازه په هغه کاروبارونو چې ډېر ضروري نه دي بندیز لګولی دی. په ایټالیا کې هم چارواکو یو لړ بندیزونه خپل کړي دي، او دغلته هم د کرونا دغه نوې بڼې د خبرېدو په حال کې لیدل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي، خو اوس باز ما همکار راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنی او تبصرې خبرې کړي.
هشت صبح رسپانی لیکلی د بین الافغانی مذاکراتو له درېدو او په دغه پروسې له ګڼو ستونزو وروسته امریکایانو د سولې بهیر لپاره نوې تګلاره غوره کړې ده. وړاندې په سرمخاله کې راغلی چې دغه طرحه د خلیزات له لورې له ولسمشر غنی، عبدالله حامد کرزی، یو شمېر ګوندونو له مشرانو او سیاسي سیرو سره شریکه شوې ده. رسپانی دغه شان لیکلی چې خلیزات دوهې ته د سفر پر مهال دغه طرحه له طالبانو سره هم شریکه کړې ده. سرمخاله لیکونکي لیکلي چې افغان حکومت حتی د امریکا نوی طرحه کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامل ده. رسپانی ټینګار کړی ده چې سولې ته د رسیدو لپاره له کوم فرمول څخه کار اخیستل کیږي مهم نه دی، بلکې مهمه مسله دا ده چې دغه هیواد کې بنسټیزه سوله راشي او جګړه ودرېږي. د هج د صبح د معلوماتو پر بنسټ په دې اړه پریکړه به تر مې میاشتې وړاندې په ترکیه کې وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې نوې طرحې ته اشاره کړې. لیکلې دا طرحه لس مخیزه ده او په دې طرحه کې چې په انګلیسي ژبه ترتیب شوې د افغانستان د سولې انتقالي حکومت تر نامه لاندې د سو غوراویو وړاندوینه شوې او اسلامي فقهي شورا جوړېدل، د اساسي قانون د تعدیل کمیسیون رامنځته کېدل، په ملي شورا کې د طالبانو د ځینو غړیو ورشریکول او د ولسمشر تر څنګ لومړی وزیر ته د نوې طرحې نور جزئیات ګڼل شوي دي. د لیکوال په وینا ټاکل شوې چې په ترکیه کې د بن کنفرانس ته ورته د بلې لویې غونډې راغوښتل کېدل د ګونګوسې ډېرې کړې چې د قطر بین الافغاني خبرې ناکامه دي او ښایي ځای د ترکیې راتلونکې غونډه ونیسي. لیکوال ټینګار کړی که امریکا د کوم بل نظام او یا حکومت لپاره په ډېر شدت سره هڅې کوي نو بیا هم پایله نه ورکوي، ځکه په وینا یې چې په مشارکتي نظام کې هغه کړۍ بیا هم واک ته رسیږي چې په تیرو څلورو لسیزو کې پر ولس حاکمیت کړی او یا یې په زوره د واک او قدرت ترلاسه کولو لپاره جګړې کړې دي. د لیکوال پان په اصل کې لازمه ده چې په افغانستان کې د تبل شوي جګړې د درولو لپاره نړیواله ټولنه په جدي توګه لاس په کار شي او په شدت سره دا جګړه بنده کړي. او اطلاعاتو روز ورځپاڼې د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نامنیو زیاتېدو ته په اشاره لیکلي چې ورځ تر بلې په دغه ښار او ولسوالیو کې امنیتي پیښې مخ په زیاتېدو دي چې دا حالت د زغم وړ نه دی. په سرمقاله کې په دغه ښار او ولسوالیو کې د وروستیو امنیتي پیښو د زیاتوالي لامل په امنیتي ادارو کې د نامسلکي کسان نو ګمارنه، د پولیسو د تشکیل کموالی او د امنیتي پیښو په مخنیوي کې د ولایتي او نورو اړوندو امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي یاده شوې ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سایټ له لارې واوري. ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سایټ آدرس دی. د ویب سایټ د سره موضوع مو دغه شی بدل چې اته محمد نور ویلي د امریکا نوې طرحه ښه ارزوي او ځکه چې د پوینا شل کلنه لاسته راوړنه په دې طرحه کې خوندي ده. بل موضوع دا ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د او زړورو افغان میرمنو دپاره د امریکا پریکړه ستایلې ده چې دوی ته د زړورتیا د جایزې د ورکولو پریکړه سوې ده. د داسې مور له حاله مو خبرو چې یو زوی یې په ملي پولیسو کې او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ په جګړه کې وژل سوی دی. دغه میرمنه پلوشنې میږي چې زموږ خبریال ته د زړه حال ویلی دی.
دا د هغې مور سلګۍ دي چې د چا دوه زامن په روان جنگ کې وژل شوي. کریم الله یې په ملي پولیسو کې دنده ترسره کوله چې شپږ کاله وړاندې چپې درې ولسوالۍ کې د مین چاودنه کې ووژل شو او رحمان الله یې یو کال وړاندې بیا د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ملاتړ ماڼوګي ولسوالۍ په عمار کې طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی چې مور یې د مړي لیدو ارمانجنه ده. پلوشه 50 کاله عمر لري. د ماڼوګي ولسوالۍ د کنډګل اړوند د کڅې کلی د غره په څنډه کې لتیګو او خټو جوړ کور کې اوسیږي. دلته په خاورینه برنډه کې په پلاستیکي سترنجۍ ناسته ده. د خپلو زامنو په یاد اوخ کې تویوي. د پلوشي په خبره چې د زامنو غمونو په بیلابیلو ناروغیو اخته کړی ده. پلوشه وایي دواړه زامنې په ډېرې خوارۍ لوی کړي وو خو جګړې ترې واخیستل او دوی چې کوم ارمانونه ورپورې تړلي وو هغه هم ټول د ځوانو زامنو سره یو ځای خاورو لاندې شول.
مونږ خو به دغسې په ارمان کې درځولي خو یې خو نور هم زمونږ بچي دي، نور هم د بل ځای خو نه دي، یو افغانستان دی درې مونږ لرال.
کریم الله او رحمان الله د یوې مور بچي وو خو روانو جګړو سره جلا کړل. د جلا بیرغونو سیوري لاندې د جلا شوارونو پلي کولو او د بیلو هدفونو ترلاسه کولو دپاره یې لارې او سنګرونه سره جدا شول. دوی دواړه په همدې سنګرونو کې ووژل شول خو غم او درد یو کور یوه مور او یو پلار ګالي او د دواړو په وژنه په همدې یو کور کې اوښکې تویږي
چې خواري مې وکړه چې شیلا زه ودردې زما د ذلیل شوم به واسه سخت را منې تیر
شیلا پلوشي ته د کریم الله او رحمان الله دوه کونډي او څلور یتیمان پاتې دي. د رحمان الله اتمیشتنی لوري په غې کې نیولې ده. وایي د سولې غوښتونکي دي او نه غواړي چې نورې کورنۍ د دوی په برخلیک اخته شي.
سوله وشي د ته ومنه چې دا زموږ بچي دي ټول زموږ اړه دردېږي وا پې دردېدلی هم دی دردېږي مو سوله غواړو امن غواړو افغانستان دی ملک هم دی دا چې ورانې مخ په خپله خپه
د پلوشي د کورنۍ په څیر په هیواد کې زرګونه کورنۍ شته چې جنگ ورته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د ګټې وټې سرونه یې ترې اخیستي دي. ځوان زامنې ورته په خپلو وینو کې لت پت راوړي. بورو میندو کونډو میرمنو او یتیمو ماشومانو یې یوازې جسدونو ته په چغو چغو ژړلي. د بې وسۍ او بې کسۍ اوښکې توی کړي دي. پلوشا او کورنۍ یې په داسې حال کې د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون یو کال پوره شو او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو هم میاشتې وشوې. افغانانو هیله درلوده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې او بین الافغاني خبرو سره به په هیواد کې د جګړې سنګرونه ساړه شي. خو د جنگ کمیدو پر ځای جګړه او افغان وژنه زیاته شوې او لا هم دواړه خواوې یو بل ته تازه جګړو ته د چمتووالي او میدان ګټلو ګواښونه کوي.
په کونړ کې مو د یوې مور دردېدلې مور د زړه پر حال راپور واورېد چې یو زوی یې په ملي پولیسو کې او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ په جګړه کې وژل شوی دی. څلور میاشتې مخکې پر کابل پوهنتون حمله وسوه چې د شپاړسو محصلانو په ګډون 22 کسان پکې ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول.
پر کابل پوهنتون د بریت یو شمیر کورنۍ که څه هم پر حکومت نیوکه کوي چې پر دې پوهنتون د شوي بریت قضیه په ځنډ مخکې وړي، خو د پیښې د عاملانو لپاره بیا علني اعدام غواړي. د دغو قربانیانو له ډلې یو هم 21 کلن محمد راهد دی چې د روان کال د لړم په 12 نیټه پر کابل پوهنتون د بریت په پایله کې له خپلو 12 تنو نورو ټولګیوالو سره ووژل شو. د وژل شویو 14 تنه یې د ادارې او عامه پالیسۍ د محصلانو له ډلې وو. د محمد راهد مور وحیدې شیرزاد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زوی له وژل کېدو وروسته یې د حکومت پریکړې ته په تمه ده، خو حکومت تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی. باید پام محضر کې له کومې دروازې چې پوهنتون ته حملې لپاره تللی وو هماغلته دم شوی وای، خو په خوشنۍ سره چې اوس هم د څو میاشتو په تیریدو سره لا هم حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دا یوازې د راهد مور نه ده چې د خپل 21 کلن زوی د قاتلانو د اعدام غوښتنه کوي، بلکې نصرت الله ترنک چې د کابل پوهنتون د عامه ادارې محصل دی وای دغه کسان باید په عام محضر کې اعدام شي. هغه چې د کابل د پوهنتون په پیښه کې سخت ټپی شوی وای خپل هدف او هوډ څخه پښا نه دی شوی او زده کړو ته به دوام ورکړي.
او کوم کسان چې په دې حادثه کې عاملین پیژندل شوي دي له دولت نه غوښتنه ده داسې له هغوی سره د قانوني او جدي برخورد وکړي. چا چې زموږ د ملګریو او دوستانو ټولګیوالو ژوندونه اخیستي دي، زموږ ژوندوی نه نیمه کړي دي، له هغوی د همداسې ژوندونه واخیست. په ټوله کې چا چې په موږ بېرحمي کړې ده په هغوی د همداسې بېرحمي اوسي. که څه هم دا چاره د قربانیانو او شهیدانو کورنیو ته بیرته خپل تللي بچیان نسي راګرځولی، خو زما په فکر تر یو حده به هغه درد او غم چې لیدلی تسکین کړي.
پر کابل پوهنتون د بریت عاملانو ته د استناف یوې محکمې هم د اعدام سزا اورولې ده. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قبیم ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استناف محکمې لخوا تایید شوی. د کابل پوهنتون د تروریستي حملې عامل او طراح عادل چې په آرش او تلحه مشهور و مخکې اړوند د ابتدایه محکمې په اعدام محکوم کړی و. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ دا دوسیه به تر دې وروسته سترې محکمې ته ولیږل شي او د سترې محکمې له پریکړې وروسته د توشي لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. د سترې محکمې ویان همداراز وایي استناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبید الله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی. په کابل پوهنتون کې د حملې پلا داعش ډلې منلې وه، خو افغان حکومت طالبان پر دې برید پړه وبلل، خو طالبان دا تور رد کړی دی.
جنگ دی ولک سول خا
سول او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دې ساعته خبرونه کې د خبرو سو راپورونو او مطالبو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای شي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونه په دوی منیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې د اونیز پروګرام پیل شي، له احمد تکلنه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډی زوري.
د هلمند د ملي امنیت د څارنوالۍ رئیس محمود اغا نن په یو برید کې ووژل شو. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت پر څارنوال نن سهار په مرکز لشکرګاه کې موټر بم برید وشو. افغان ځواکونه د کندهار ولایت په پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژنې ادعا کوي. د 215 اتل قول اردو چارواکي وایي چې پرون په دې دوو ولسوالیو کې د هوایی عملیاتو پر مهال 14 طالبان هم ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی دی. د افغانستان د وضع په اړه د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوه، د خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړو د وژنې پر غندنې سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې. روسي توغندیو د سوریې په شمال کې د تیلو د چانځای سیمې په نښه کړې دي. ترکی رسنۍ او په لندن کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه خبر ورکوي چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې پرون د سوریې ساحل ته نږدې له یوې روسي بیړۍ لږ تر لږه 3 توغندي د جرابلس ښارګوټي ته نږدې د تیلو د پلور او چانځای پر لور وویشتل شول. د بیلاروس چارواکو په دې هیواد کې د بشري حقونو د یو منلي سازمان پر ضد جنایي تحقیقات پیل کړي او د دې مؤسسې یو شمېر غړي یې نیولي دي. د ویاس نا په نوم د بشري حقونو ټولنې پرون وویل د تحقیقاتو کمیټې تور لګولی چې دا مؤسسه له اعتراض کوونکو سره چې عمومي نظم ګډوډوي مالی مرسته کوي. او البانیا د دوهم نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو د چارو پریکړه کړې. د بالکان دغه هیواد غواړي چې په دې ډول د ګرځندوی صنعت پراخ کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د احتیاط وضعیت ته اندېښنې وړ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په بدخشان ولایت کې د څه د پاسه 100 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو مخاوني ول شو. د بدخشان ولایت امنیه قماندان محمد صادق مرادی ازادي راډیو ته ویل پولیسو 120 کیلوګرامه چارس ونیول چې له بهارک ولسوالۍ څخه په یو بارورونکو موټر کې د وردوج ولسوالۍ لاري له هیواد څخه بهر قاچاق کول. د موټروان په ګډون به کسان هم د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. په غزنی او پنشیر ولایتونو کې په دوه جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې پولیسو د غزنی ولایت په مرکز کې د نشه یي موادو پر یوې ذخیره د برید په نتیجه کې 30 کیلوګرامه چارس ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر وایي چې پولیسو په دوهمه پیښه کې د پنشیر ولایت په بازارک سیمه کې د موټرو د تلاشي پر مهال 19 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د ساتنې او انتقال په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د هرات ولایت پولیسو د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړه. د هرات ولایت د امنیه قماندانۍ وایاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په گزاره ولسوالۍ کې پر یوې کارخانې د برید په نتیجه کې 1900 کیلوګرامه تخمیر شوی کشمش او 9 لیټره شراب ونیول. پولیسو د شرابو د کارخانې وسایل له منځه یوړل، خو د ساتنې او جوړولو په تور څوک نه دي نیولي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشهیي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ رسنیو ته ویلي چې پولیسو په جلال آباد ښار کې د استوګنې پر یوه کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 9 کیلوګرامه چرس، 14 کیلوګرامه تریاک او 6 کیلوګرامه هیروین ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور 15 تنه هم نیول شوي او له نشهیي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
د نشهیي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د احتیاط وضعیت د اندېښنې وړ دی.
تیرو شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی، نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې لومړی ځل د معتادینو تعویزي درملنه پیل شوه.
تعویزی درملنه د احتیاط د درملنې یو ډول دی چې ډیر هیوادونه یې کاروي.
د معتادینو په ساحه کې د ښځینه ساحوي کارکوونکو د ستونزو په اړه له ډاکټرې نورزی ستانکزی سره مرکه لرو.
باید سلوک مونږ سره کوي، ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغې کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
د روزګان ولایت یو معتاد وایي چې د نا اهله انډیوالانو بانډارونو معتاد کړم.
کمش کاروبار شروع کړلی، نن الحمدلله شکر دی په ټول ترین کوټ کې کاوه نمبر استاد نه دوه میم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډیر اسانه کار دی.
سمه ده، خو ته راته نو ویل چې څه ډول کار دی؟
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وخیم. که دې خوښ نشو مې کوه.
اوس خبرونه په افغانستان کې د احتیاط د وضعیت په اړه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د احتیاط وضعیت سخت اندېښنې وړ بولي. په افغانستان کې د دې ادارې سرپرستی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل که څه هم په دې وروستیو 15 کلونو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره عمومي سروې نه ده سوې، خو د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې معتادین څو برابره ډیر سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د معتادینو ډیروالی مني. د بیکوره معتادینو په اړه د دوی سروې ښیي چې په افغانستان کې د ټولو معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
په افغانستان کې له 15 کالو راهیسې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره هیڅ ډول سروې نه ده شوې. د ملګرو ملتونو سازمان د دې سروې د نه ترسره کېدو علت د بودجې کموالی ښیي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې سرپرست انو بسوت له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د احتیاط وضعیت سخت اندېښنې وړ وباله. میرمن سود وایي د احتیاط د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي ترڅنګ باید خلکو ته د کار زمینه برابره او د کوکنارو د بدیلو کښتونو لپاره پروګرامونه جوړ شي.
تیرو شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی، نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی. دا چې ولې سروې نه ده شوې، دلیل یې دا دی چې د اړتیا وړ بودیجه نشته. خو له وضعیت څخه زموږ څېړنې او د مدني ټولنو راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کلونو کې د معتادینو شمیر ډیر شوی دی.
په 2015 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ سروې وشوه چې په افغانستان کې د معتادینو او له نشهیي موادو څخه د اغیزمنو کسانو شمیر 2.5 میلیونه ښودل شوی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 2020 کال کې د بیکوره معتادینو یوه سروې وکړه چې له مخې په افغانستان کې ډیر سره بیکوره معتادین شته چې 9000 یوازې په کابل کې اوسیږي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د بیکوره معتادینو ډیروالي ته په پام سره د ټولو معتادینو شمیر ډیر شوی دی.
تنها سروې معتادین بدون سرپناه
په 2000 کال کې وازی د بیکور متحدینو سرویسي چې د متحدینو شمیر ډیر سوی دی. 15 کال مخکې د بیکور متحدینو شمیر په کابل کې 2000 و. په داسې حال کې چې سش کال دا شمیر 2000 ته لوړ سوی دی. د شمیر لوړوالی شي چې په افغانستان کې د متحدینو شمیر ډیر سوی دی. دغه ډول زموږ د مرکزونو د انتظار لیستونه هم شي چې د درملنې لپاره د مراجعینو شمیر ډیر سوی دی، ځکه نو موږ د متحدینو د شمیر ډیر
د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره د کوکنارو د کښت او د نشه یي موادو د تولید کموالی د احتیاط په مخنیوي کې ضرور بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښتونو په مخنیوي کې هڅې ګړندۍ کړې دي. د کورنیو چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وایي چې دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پالیسۍ جوړول، د استخباراتي معلوماتو تحلیل او د نشه یي موادو پر خلاف عملیات کوي.
د کوکنارو د کښتونو اړولو په برخه کې مو له بهرني ملاتړ پرته د تیرو 15 کلونو په پرتله ښې لاسته راوړنې لرو. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو ته یوه لویه بودیجه ځانګړې سوې وه، خو سږ کال د کورنۍ چارو وزارت په خپلو امکاناتو د کوکنارو د کښتونو پر خلاف عملیات
وکړ.
د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې له کوکنارو څخه د ډیرو ځمکو پاکولو خبر ورکوي چې د احصایې او معلوماتو ادارې سروې ښیي چې په روان شمسی کال کې پر 23000 هکټار ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو افغان ځواکونو تر 5000 هکټارو لږې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په افغانستان کې د معتادینو د تعویزي درملنې په اړه راپور لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معتادینو تعویزي درملنه پیل کړه چې لومړی پړاو یې د معتادینو د درملنې په ضربستریز روغتون کې پرانیستل سو. د ابن سینا روغتون چارواکي وایي چې له دې وروسته به د عارضي درملنې پر ځای د معتادینو تعویزي درملنه کیږي چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دا ډول درملنه رواج ده. طبي ډاکټران هم دا ډول درملنه ګټوره بولي او وایي له دې ډول درملنې څخه په نړۍ کې استفاده کیږي او د عارضي درملنې په پرتله مؤثره او ګټوره ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
د مهال په افغانستان کې د معتادینو د غیر رسمي او انانوي درملنو ترڅنګ د عامې روغتیا وزارت په رسمي مرکزونو کې د معتادینو ارزي درملنه کیږي. په ارزي درملنه کې یو معتاد باید 15 ورځې په یو مرکز کې بستري او په دې موده کې د احتیاط د ټولو اعراضو او نښو نښانو یو په بل پسې درملنه کیږي. خو اوس د عامې روغتیا وزارت د تعویزي درملنې په نوم یوه نوې طریقه معرفي کړې چې د ابن سینا ضربستریز روغتون رئیس ډاکټر محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ته وویل د معتادینو په تعویزي درملنه کې د بپرونورفین او میټاډون په نومونو درمل کاریږي.
تعویزي درملنه د احتیاط د درملنې یو ډول دی چې ډېر هیوادونه یې کاروي، او موږ هم لومړی ځل د معتادینو د درملنې په ضربستریز روغتون کې د دې درملنې لومړی پړاو پرانیست. د احتیاط د زیانونو او خطرونو په پام سره تعویزي درملنه ښه ګټې لري. ناروغان کولای سي چې د درملنې تر څنګ کار وکړي او خپل کورنۍ وساتي. هغه مجبور نه دی چې 45 ورځې پر روغتون کې بستر سي ترڅو یې د نشې زیانونه په بدن کې راکم سي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې راغلي چې معتادین باید په خپله خوښه درملنه وکړي. دغه ډول طبي ډاکټران هم په دې باور دي چې په زور درملنه مثبته نتیجه نه لري. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د درملنې مرکزونو ته د معتادینو د لیوالتیا کموالي یو دلیل هم د ارزي درملنې د پروسې اوږدوالی دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن د ارزي او تعویزي درملنو ترمنځ د توپیرونو په اړه راته وویل:
ارزی درملنه دا ده چې دغه موتا دغه نخي او اراز تداوی کیږي، دی دوی دردونه تداوی کیږي، دی دوی اسهالاتو درملنه کیږي. او په تعویزی درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا کچیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغو ته بیوپرینورفین ورکول کیږي، یا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده ورکړې، ځکه چې خپله میتادون بیا داسې هم ویل کیږي چې هغه هم کیدای شي د اعتیاد لامل وګرځي.
د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو په کموالي او د بیا اعتیاد په مخنیوي کې د کورنیو ونډه ګټوره بولي، او له کورنیو څخه غواړي چې د خپلو کورنیو معتاد غړي دي په ښه چلند او نرمه ژبه د نشې پرېښودلو ته وهڅوي.
آیا پوهیدلاست چې د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
د یو نفر چې ټابلیټ کا استفاده کړي تمرکزیت یې کمیږي، هغه ډېر شدید ډپریشن زیاتیږي، بالاخره دونه په تنګیږي اکثر د خودکشي کوي. امیدواره ښځو کې چې کله زوی زیږي یا لور زیږي سو شکل دی ولدي بلري، کله چې اولادت کوي یو ورځنی دوه ورځنی ماشوم هغه په ټابلیټ کا روغ دی.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. خزینه صحوی کارکونکو په موتادو خزو په سکور په کور ګرځي، موتادې خزې پیدا کوي او بیا د موتادینو د درملنې په روغتونونو کې بستری کوي. دا چې خزینه صحوی کارکونکو و موتاده خزه څنګه پیدا کوي، څنګه یې درملنې ته هڅوي، او په ساحه کې د کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د یوې نا دولتي موسسې د ساحوي برخې له مسؤلې ډاکټرې نورزیه ستانکزی سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلې چې په ساحه کې د کار کولو څخه مو هدف څه دی.
موږ مختلف فعالیتونه په ساحه کې کوو چې څنګه موږ یو موتاد کس راځي کو شفاخانې ته او هغه تداوی کو. موږ اول چې ساحې ته ځو هغه ته سکرینینګ کوو، موږ یو ګروپ مریضان راټولو، هغه موږ چڼو موتاد کس ته موږ بیلو، د مخدراتو کو شدت موږ ورته معلومو، ورته وایو چې کومه ستبې ځان ته نو ساتي نه وای موږ معلومو په دې کې، او اندازې معلومو دا درې شیان موږ په اسسمنت کې معلومو، او بل دا د کلی ملکان یا امامان د مسجد دوی ته موږ زو ور سره کینو خبرې کوو، خپل قانون د شفخانه ورته وایو په دې قانون موږ مریض بسترو، اول دا شی کوو شفخانه ورته موږ معرفي کوو چې کومې کومې مردانه شفخانه دي، زنانه د موږ څنګه دي، اطفال لپاره کوم خدمات لرو، دا ټول اول موږ ورته وایو. بیا غې نه بعد سکرینینګ کوو، بیا اسسمنت کوو، بیا غې نه بعد چې کله مریض اماده شي به موږ راولو پیشنټ ته، دلته کوم یو قوانین سي دي هغه به باندې مراتو، بیا غې نه بعد زنانه شفخانی تلیگو، مردانه شفخانی تلیگو.
صحوی کار یا دا اوتریچ دا فعالیت هدف څه ده؟
اولینه هدف وقایه ده، په وقایه کې موږ ټول عوام خلکو ته یا جامع ته چې په دې کې موږ د ازرار د بواد مخدر ورته بیانو، په اجتماعي کارکونکو ستا استاد پاکستا هغه کسان چې رواني تعلیمات ورکوي، دا ټول ګروپ یو ځای راځي او هم دغه کسانو ته د دې په اړه کې معلومات ورکوي چې څنګه د مواد مخدر څخه ځان وساتي. دوم هدف د موږ د ساحې چې ده هغه استیګما کمول دي، په خپل استیګما سره د غور ته وای یو بد لفظ دی د متادینو لپاره، لکه سو ګورته غک کوي په کوسه کې رواني ای پودری، نو د سټیګما را کومالی معنا دا ده چې کله هغه امام دی کلی ته او یا وکیل دی کلی ته مونږ وایو چې باید اس کله چې دا تداوی سو دوباره د سټیګما بد لفظ یا پیغور یا د پودری لفظ دی ته باید ونه ویل شي، کېدای شي هم د یو لفظ دی وجه نه سدا مونږ ورته وایو چې پودری مخدر مواد طرف ته دوباره راځي سي. دریم هدف دی مونږ څه د اول د مریض پیژندل ده، دا د یو کلی ملک او یا وکیل د کلی دوی مونږ سره ډیر کومک کوي چې یو مریض مونږ ته راپیژني. بل څه ده د خدماتو زیاتوالی ده، چې څومره مونږ خدمات زیات کړو هماغومره ساحه د مونږ پراخیږي. او بل څه ده د مونږ هماهنګي د روغتون د مریض د هغه فامیل د وکیلانو او د ملا امامانو د دوی ټولو هماهنګي، کله چې مونږ سره یې مونږ کولای شو چې یو
موتاد کس پیدا کو تدوی کو او بل اخیری شدا دا فالو اپ د دیمنګه کله چې منګه یو موتاد کس پیدا کو بیا اول راولو شفخانی ته کله چې 15 سال وي خورزو نه بعد دا ډیسچارج شو یعنی د شفخانی نه رخصت شو اول درې میاشتو کې سلور واره منګه په هفته کې ورزو بیا په دومو درې میاشتو نورو کې یعنی سلورم 15 شپګم میاشت شروع کیږي هغه په هفته کې دوه واره منګه ورزو بیا تر کال اخره پورې منګه په هفته کې یو واره ورزو
په صاحب فعالیت کې کوم سہولتونه شامل دي
منګ خپل امبولانس لرو او ال ته حکومت یو موتاده خزه پیدا کو هغه دوباره منګ هم د خپل موټر کې راولو او تر شفخانه پورې د دوی لپاره یو سہولت دبل سہولت په ساحه کې تداوی راياګان دی بل هایجین کټ منګ ورکو دوی ته په هایجین کټ کې شی شامل دي مکمل فامیل ته منګ صابون ورکو شامپو کریم ورکو برس ورکو او بل یو سہولت دا د دوی لپاره چې د ازرار د مواد مخدر په باره کې منګ ما خل ته کور کې دوی ته معلومات ورکو
د صاحب فعالیتونو په وړاندې مو ستونزې او خنډونه څه دي
موږ خو چې کله صاحب ته زو مختلف قسمه مشکلات سره مخ کی ګولته دوی فحش وايي موږ ته بد سلوک موږ سره کوي ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغه کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي او بل اکثره خلک چاقو را باسي کنزا کوي د متادین دوم څه ده په دې کې رواجی یا کلتوري ستونزې دي خزو ته اجازه نه ورکوي چې په شفاخانه که دننه بستر سیزه که بعضی نارینه مختلف دسه خراب نظرونه لری دی پا بارا که اکثر فامیلونه سیزی دا منگ تا اجازه نرا که ایسی منگ دی دوی فامیل تا دننه نلارسو زکا مختلف قسم واقعات کلمخ که دوی سرسوی یا نیسوی یا نظر دی دوی دسی چه که دیسی دوی یو کم واقع منگ تا پیخ که یا غلاونه که دی منگ کورنه چیوی نیسی دی منگ خزو تا با دی لاری ورونه خیی
ایو موتاد چنگه درملنی تا حسوی؟
چې کله موږ پوه شو چې په دغه فامیل کې یو موتاده خزه ده اولینې کار چې موږ د موتاده خزه سره کوو هغه موټیویشن د موټیویشن معنی چمتو کول یا آماده کول شفاخانه لپاره دی ته اولینې کار موږ کوو د ازرار د مواد مخدر په باره کې ورته معلومات ورکوو دا موږ په موټیویشن کې دوی ته وایي یعنی ته څومره د ټولو خلکو نه وروسته پاتې کیږي یعنی یو موتاده خزه هیڅوګم په یو محفل کې د سپاسانۍ سره نه پرېږدي د اقتصاد له نظر سوګ ورکر تاګ را تاګ نه کوي یعنی مختلف قسمه مشکلات سره دوی مخ کیږي چې کله دا قناعت او که فامیل هم ورته اجازه ورکړه میړی هم رضایت حاصل ک بیا دا خزه منګه په خپل موټر کې راولو د فامیل سره بیا غې نه بعد منګه شفخانه تعریف ورکو کوم خدمات چې شفخانه ورته کوي 15 سال وي خورزو کې ما خدمات کوي اطفال لپاره د تکو د پاکستان ست د غوي ته درس ورکول کیږي
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1299 منځنۍ سپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی تروزګان ولایت یو موتاد چې د نوم لایښتلو څخه ډډه کوي وایي چې نه اهلو انډیوالانو په نشو باندې اخته کړم دی چې له څلورو کالو احتیاط وروسته اوس روغ سوی او په ترینکوټ ښار کې برېښنایي وسایل جوړوي زیاتوي چې د نشې پر مهال یې ډیر څه له لاسه ورکړي دا چې د ولې نشه پرېښوده او اوس یې ژوند څومره تغیر کړی دی په دې اړه یې زموږ همکار ته د زړه خواله کړې ده
په کشرتوب کې چې مثال کوم کسان چې په کوټه کې وسیږي دوه ودرې کسه د ماخستان د ناشه چې ماخستان سي یا سګریټې جوړ کړي یا ډبره واخی وروره د تاریخو نشه کوي یا بل کوي داغه سې یو ورځ یو کړ دوه ورځ دی ورته خوشبینه دي د خپلې کوټې سم مثال دا درد واخستي یو سړی وو مثال د تاریخو نشه کوي زما دوه درې د دوه سره ول داغه ورسته درې څلور کال 15 کال مطلق ان ما دا کار وکړل وروسته آینده کې دوستانو یارانو راتویل چې دا کار ته پریږد ما ورته چې د کمی لارې و یو کاروبار شروع بعد هغه مو اولاد او ژوند زندگی ته چې وکړه چې مثال د خمر شپه روان بعد هغه مو کاروبار شروع کړل کما چې کاروبار شروع کړل نن الحمدلله شکر دی په ټول ترین کوټ کې کاول امر استاد نه دوه میم هغه وشه د نشې سم خلاصولو کم څوک چې په مخدره مواد محتاج هغه بغیر د کاروبار ما سره بل لار نه خلاصیږي باید کار ځان ته پیدا کی او دا نه امیدي نه کوي چې مثال زه دا کار نه سن کولای ځوان نسل کاغه نروي کښزه چې مبارزه وکي مخته تللی شي هم د نشې څخه خلاصې دای شي او هم خپل کار مخته وړلی شي ژوند زندگی برابر ده خوشاله یم
نوی ژوند ته امید پیدا سوی دی. و سالانه پیلن د ټلویزیونانو مسترخانه لرم، مولیدانو سره په څنګ کې جوړوم، او یم پستری ویندار او دا شانم جوړوم. دا هغه ژوند د دې ژوند دونه فرق سه، یعنی بیخي د انسان په سترګو مات خلګونه کتل. کنی په ما څوک پوسویم نه دي چې مثال دا سړی نشه کوي، مګر اما کوم دوستان چې په ما خبر واغو مات په ډیر سپکه کتل. انا غز ما سکه ورونه زه ارڅو مرته اغوز ما سم خوړل. نو اوس می شکر د زمان اومدی پسې لخان ابتدای کې مثال اول نمره دی، ژوند د زندګی برابر ده. بغیر د کار ما سیو د نشي څوک ځان نشي خلاصولی.
له نشي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه راغلي.
د نشي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي. د
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، تر خامخا قاچاقبر دی، تر ستراتیژي کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو بې وزله ماشوم دی. دی د کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته له یو شتمن سړي سره مخ کیږي. د شتمن سړي زړه ور باندې سوځي او د کار لپاره یې له ځان سره بیایي، خو دا نه ورته وایي چې څه کار به کوي. دا چې دا سړی څوک دی، فرید ته به څنګه کار ورکړي، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی ده.
کاکا سواری در پیدا کړه.
څنګه را پیدا کوي؟
ناری بابا هم چې خار والا خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکړه.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مشر ورورم نه لري؟
نه مشر ورورم نه لرم، بس یوازې زه یم، مور مې ده او دوی کوچنی خویندې لرم.
کور مو خپل دی؟
نه کور نه لرو، په خیمه کې اوسېږو.
مکتب وایي؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله پنځوس افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور ګزاره کیږي؟
نه گزاره مو نکیگی، خوب چه دوڑی پری کیگی.
زما سره کار نکوی؟
چنگ کار دی؟
دهر آسانه کار دی.
تو رو پیسی را کبی؟
دو ورز دو سو افغانی در کم.
نه زما مکتب پسنگشی؟
بس ده پخوا پشان نیم ورز پل مکتب وایا او نیم ورز زمون سره کار کوا.
سمه ده، خود در تو نویل چی سو تاول کار دی؟
رازا موتر در او خیجو چه کار در تو خیم، که ده خواخ نشو مئی کوا.
خسامه ده ترزه چی زو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، استړی مشی هلک، استړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی خیم.
فریده بچیا، دا زمونږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د سره کار کوو. اجی صاحب، دا لک فرید نومیږي، ډیر تکړه لک دی نام خدا.
ښه ښه، ډیر ښه.
حاجی صاحب، دا لک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي. ده ویل چې زما کار به څه وي. ما وایي حاجی صاحب درته ووایي.
بچیا، زمونږ کار ډیر اسانه دی، موږ له خارج څخه د کالی وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره د همدا اوس خپل کار شروع کړه. سرداره.
بله جی صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روان یې؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ښه ښه، اجازه ده موټر تلاشی کوم؟
قومندان صاحب، په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشی کوم، که شی نه وو بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دې راکه.
قومندان صاحب، په بکس بل شی نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر وبه ګورو چې کتابونه دي که بل شی.
ها دا دې وګوره
استاد، په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروئین؟ ته اوس ما غولوي.
څه شی؟ هیروئین؟ هیروئین بیا له کومه شوه؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي. سبا ده.
بله قومندان صاحب.
راشه د دوی لاسونه ور وتړه چې د پولیس او زه ته بوزو.
سبا ده قومندان صاحب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.